سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لاساتې رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د وی کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان نیولې دي. د سرورو د لسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تیر سه شنبه نه پیژندو وسلوالو د وی کورنۍ شپږ په ډزو او چړو وژل چې وژل شو کې یو سپینګیری یوه میرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې میرمن نږدې خپلوان دي. سرچینې په باور دغه نیول شوي کسان له وژل شوي کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږکال خبرداری ورکړی چې دا خر ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچی. د دغه شرکت مسؤلانو نن پنجشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو لپاره مهال ویلي تر 2 اونۍ پورې به پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. په خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې دغه پروژې عملی کار 3 کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څکا کوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبرې ژانس ویلي چې اعدام شوی کس د 3 کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښ شوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله 1 علني اعدام دی چې ترسره کیږي. دغه سازمان د ډول اعدامونه نړیوالو بشری حقونو تابع نه یې بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د ډول پیښو ته جدي خبرګون وښيي. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي پوځیانو تیره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې اسرائیلو پرون چهارشنبه د حماس سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کېږي. د دغه عملیاتو له مخې به چتر هي د کابینې تایید کړي د اسرائیلو 15,000 ذخیره سرتیري جګړې ته د تک اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدترکېدو ویره شته. د اسرائیلو دغه عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پارولې دي. او ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنجشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په قنوز کې خپل توغندي آزمایلي. ایشوټ پریس خبري ایجنسی وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 8,000 سمندري ځواک لري خو په تېره جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال یې په ظاهره له هر ډول لویې حملې ډډه وکړه. دغه ځواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقانوس او سره سمندرګي کې ګزمې کوي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د افغان نجونو خزو د زده کړو په اړه تازه فرمان ورکړی. په دې فرمان کې راغلی دی چې نجونې نور نشي کولی مدرسو ته لاړ شي.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي. د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده.
دا چې ولې اوس په دیني مدرسو کې افغان نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کېږي وړاندې به یې په اړه درته تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې په پلازمېنه اسلام آباد کې لسګونه افغانې کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته په پارکونو کې ژوند کوي. دا چې د دوی ژوند څنګه دی او همدارنګه ویزې ولې نه تمدیدېږي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. خو سبا هم ورشو چې هلته د کرکټ لیگ پیل شوی دی. هغه لوبغاړي چې تجربه لري وایي
کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورچونټي دا چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو.
د دې سربېره نور مطالبه مشتمل ته مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتي د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د دیني مدرسو ښځینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبان وي مدرسې بندې ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دیني مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پراپو کې خپور سي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره صدا وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې په زیو دیني مدرسه بندول خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چاته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دومره چې مدرسې باید
د کابل ښار د ومه ناحیې اړوند مدرسې وي زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده دي شاید ما چې روداتو کې دغه مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس څلولي مدارس هغه بند کړل او کوم شې چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شې لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دیني زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوي او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویاند مرستیال الحمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا ان د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو موږ خلک له ازادۍ رادیو نوري د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې لزګونه افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کې دروسته د ښار د جیش پک سیمې په پارک کې اوسېږي. یو شمېر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی ل خپل کورونی استلی او اوس په ډېر بد حالت کې او له هیڅ ډول اسانتیا او پرته په دغه پارک شپې ورځې تېروي. دوی د هم وایي چې هر شپه د استلو له خطر سره مخ دي. نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې.
ما متاسفانه
در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا کنم. رقیه رضایی در پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که او افغان کډواله ده چه لخپل زوی سر یوزای لحقو سلگون و کورانه سر یوزای سوی چه لکور تریستو لوروز تایی در دغخار در جیشپک سیمه یو پارک تایی پناه وڑی ده. نموڑی وایی چه در کور مالکی لکور استلی او وست لسرپناه پراتا پا دیر سخت وزیاد که پا دی پارک پا یو خایمه که اوسیگی. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللی او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکراین کور کې ژوند کاوه د پنج شنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هر شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک کې خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مرمی پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیان ګالي دي. په عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي وایي چې د څښاک له پاکو اوبو خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدي د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان د حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي تر څو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي تر څو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي ان شاء الله تعالی چې مثبته نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي پخواني امنیتي ځواکونه مدني فعالان د ښځو او بشري حقونو فعالان خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو اقتصادي ستونزو تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری یې په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تېروي او هره شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستان سوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر خبرداري ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکیچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرایلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړې دي. دا بریدونه داسې مهال دی چې اسرایلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات مې همکار اسدالله الدین برابر کړي. الدین صاحب مهرباني.
او ډېر مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون چهارشنبه د اسرائیل د پاوز ویان وویل چې دوی په غزه کې د خپلو پراخو عملیاتو لومړنی پړاو پیلوي، سره له دې چې په دغو پراخو عملیاتو باندې په کور دننه یعنی په اسرائیل کې دننه سیاستوالو او دغه راز د نړۍ په کچه د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د اسرائیل پر دې طرحه باندې نیوکې کړي. خو دوی پرون چهارشنبه خپل دغه عملیات پیل کړل او تیره شپه دغه بریدونه شوې دي. د اسرائیل د غزې د شاوخوا اوسیدونکو لخوا ویل شوی چې ټول شپه د غزې اوسیدونکو په ویخه تیر کړی ده او د غزې د خار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تیر شپه بمباری شوې ده. البته تر دې شپې پورې د تیر شپې د بمباریو لکبله د اوختو احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو څه چې څرګندې هغه دا دي چې د اسرائیل پاوز تایید کړی چې دوی غزه یو ځل بیا تر خپلې ولکې لاندې راوستلې ده. د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی د غزې په هیڅ ځای کې د مهال ځان خوندي نه احساسوي، سره له دې چې وړاندې تر دې داسې طرحه وه چې د غزې اوسیدونکي به د دغو عملیاتو له پیل مخکې د غزې جنوبي سیمې ته لیږدوي او هلته به دوی لپاره یو خوندي زون رامنځته کیږي. خو داسې ښکاري چې اکثره خلکو هلته تګ ته زړه نه دی کړی، ځکه دوی ویلي چې د غزې په هیڅ ځای کې دوی خوندي احساس نه کوي. اسرائیل داسې مهال دغه عملیات پیلوي چې دوی د ادعا له مخې هغه برمته شوي کسان چې حماس په 2023 کال کې غزې ته لزان سره یو ډول 250 کسان، دوی وایي چې دغه 250 کسانو له ډلې لا هم شاوخوا 50 تنه په غزه کې دي، چې د دوی د معلوماتو له مخې په دې کې شلو تر 150 کسانو پورې ژوند دي او د نورو جسدونه هلته پاتې دي. په ظاهره د همدغه برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره او د حماس د لمنځوړلو لپاره اسرائیل دغه عملیات پیل کړی دي چې خبرګونونه هم لري. باید یادونه وکړم چې حماس چې له اسرائیل سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي.
ډېر زیاته مننه کورمو ودان اسدالله الدین و چې د غزې د جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړه.
له خبرونو ورآخوا
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغاړي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 ورځې لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپین غر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د شپږ منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه د لوبو دویمه ورځنۍ سیالۍ د مسینک او بوس لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور جزئیات د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 50 ورځې لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مس عینک، سپین غر، بند امیر، آمو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل.
فکر کوم پلیسټی سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سره ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل،
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خود دین علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره مډر کار کړو، او لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورس په ترقی روان دي، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې سلی کې د چاچی خست کرکټ او خوري سره لوبه کوي، نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې اینده کې خپل لوبه تر سره کوم، او همدا کوشش چې د سلو لوبه تر سره کوم چې ټیم ته می ګټ ورسیږي، او په هغه الحمدلله دغه د اول ځل لیکان یو شوم پکې.
سپین غار لوبډه د ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونتوانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کوو، خپل ایکسپیرینس سره شیر کوو، سپینران سره خپل ورایټیان ورته خایو، او که بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خایي، نو هغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لست اې د 500 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چان ورشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا،
او که چیرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
تاسو زموږ خاګل آزادی رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه تلرو ساته دوام لري کولای شي چې زموږ په اپلیکیشن باندې د خبرونه پښوندې بڼه او رزه تاسو ته وایم چې اپلیکیشن چیرته مندل شي زموږ ویب پانی ته ورشي پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده، هلته زموږ اپلیکیشن شته، هغه ډاونلوډ کړئ او په تلرو ساته توګه باندې زموږ ژوندې خبرونه واوري. لدی سربېره تاسو کولای شي موږ په ټولنیزو پاڼو کې هم در سره تعقیب کړئ، زموږ ویب پانی ته سر وخت کار کړئ چې پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده، هلته زموږ مطالعه بول ولی لدی سربیرا په ټوئیټر پر فیسبوک انستاګرام دا واتس اپ په ګروپونو کې او همدارنګه دا ټلګرام په ګروپونو کې مکتقیب ولای شي. سربیرا پر دې شو زموږ مطالب لوستلای شي، هلته زموږ مطالب اوریدلای هم شي. اوریدونکو اوس هم ورزو د هغه طالب کیسه ورو چې لا مورچله تر دفتر رسیدلې دي، دا د هغه طالب کیسه ده چې زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې دي او دا راپور هم دغه په حق پیل کې نور تفصیل لاغې ورو چې څنګه دا کیسه رامنځته شوه.
د ننګرهار ولایت یو 19 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسولینو دی، په یو وخت د جمهوریت نظام د کارکونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط آزادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل. د دای زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دای ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې پخوا یې د ډیرایو هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هم ځوان ته مخه کړه او درس یې ووایه.
اشغال ختم شو، چاپی نشتا، مهاجرت نشتا، خپل وطن کی په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغشان آزادی رادیو ته وویل چې اوس ګرځېدلی او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅکله نه و لیدلي. دای ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې له بهرنیانو سره کار کوي ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغو خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامداره توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخواني پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکوونکي وزلي تری تم کړي او یا یې زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او له خلکو سره یې د راسه درسي خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو اونۍ وړاندې په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخوانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوني ممیاس کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسان وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړي چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغه نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولې دي. کته هم د دې طالب پشان په افغانستان کې د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لبیا وکمنې د ورسته د زرګونو طالب جنگیالې ځوان په لوړه کچه بدل سو. لمورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مدرنو موټرو کې ګرځي. خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدیدې بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.